مسئولین و به گوش دوستای ما رسانده.
په افغانستان کې د سهار لس بجې سویت آزادي راډیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د آزادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې، خو ځینې راپورونه هم خپروو. حکومت په پام کې لري چې نن د طالبانو په سلګونو نور بندیان خوشي کړي او له دې سره تمه لري چې بین الافغاني خبرو ته نوره هم زمینه مساعده سي. پیل خبرونو کېږي. په افغانستان کې د امریکا یو سرتیری وژل شوی دی. په غزنی کې په څو امنیتي پیښو کې کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کروشیا وګړي له کورونا وبا سره سره نن د خپل هیواد په پارلماني چاکونو کې رایه ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل یو سرتیری د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون شنبه په ویلامه کې ویلي چې 28 کلن وینسنت سبستیان ایباریا چې په اصل کې د امریکا د ټکساس ایالت و، تیره جمعه په فرا ولایت کې د موټر د نسکورېدو په پیښه کې مړ شوی دی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د آرمی ټایمز خبرونې په حواله د پروان 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکا نهم سرتیری دی چې وژل کیږي. د کابل د قرباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د کابل د قرباغ ولسوال محمد یعقوب حنیف ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام قرباغ ولسوالۍ په بازار کې دو کورولا ډوله موټرو ټکر کړی چې یو تن پکې مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. ښاغلی حنیف د دو ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ وباله. د ټرافیک مسؤلان وایي کوچني سړکونه او د موټر چلوونکو بې پروايي دا ډول پیښې رامنځته کوي. په غزنی کې پرون د یوې وسلولې نښتې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د غزنی د ولی ویان واحد الله جمعزاده پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل
غزنی ښار په غزنی سیمه کې روان دی. دوه تنه پولیس نامعلوم وسلوالو لوري د هغې په مټه باندې پېښل شوی
دی. د شغلی جمعزاده په خبره د دې پیښې په تړاو یو کس نیول شوی او پلټنې ورڅخه روانې دي. د بل خبر له مخې د غزنی د ولی ویان واحد الله جمعزاده د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې د مقر ولسوالۍ په قلعه سمن سیمه کې د افغان ځواکونو په یوه کمین کې څلور تنه وسلوال مخالفان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. د شغلی جمعزاده په خبره په دې پیښه کې افغان ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. WHO پرون شنبه راپور ورکړ چې په همدې ورځ د 3 ساعتونو په موده کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس 2,02,324 تازه پیښې ثبت شوي دي. د راپور له مخې تر ټولو ډیر ارقام د امریکا په متحده ایالاتونو، برازیل او هندستان کې ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر ورځ شاوخوا 15,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه مري. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې د کورونا وبا له پیل راهیسې په نړۍ کې څه باندې 11 میلیونه کسان په دې وایرس اخته شوي او 15,000 کسان له همدې ناروغۍ مړه شوي دي. روسیې پرون شنبه خبر ورکړ چې په تیرو 3 ساعتونو کې په دې هیواد کې 10,000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. بلخوا بریتانیا پرون د رستورانتونو، سلمانیو او سینماګانو د پرانیستلو خبر ورکړ. دا د کورونا وایرس له کبله د لګول سویو محدودیتونو د بیرته کمولو لپاره د بریتانیا تر ټولو لوی ګام بلل کیږي. د کرویشیا وګړي له کورونا وبا سره سره نن یک شنبه د خپل هیواد په پارلماني ټاکنو کې رایه ورکوي. لومړنی نظر پښتنې شي چې د کرویشیا دوه سیال سیاسي ګوندونه به سخت په رقابت کوي. د صدر اعظم اندری پلینکوویچ په مشرۍ مرکزی شیاړخی ګوند د کرویشیا متحد دیموکرات په دغو ټاکنو کې د بریا تمه لري. بلخوا د داویر برناردرچ په مشرۍ کیڼ اړخی سوسیال دیموکرات ګوند هم په دغو ټاکنو کې بریا ته سترګې نیولې دي. دغه سیالي د کرویشیا په پارلمان کې د 150 سیټونو د اکثریت خپلولو لپاره کیږي. ګټونکی ګوند باید 6 اویا څوکۍ خپلې کړي، کنه د ائتلافي حکومت د تشکیل انتخاب په مخ کې وي. نننی انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د کرویشیا اقتصاد د کورونا وبا له کبله سخت زیانمن شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پرون د دې هیواد خپلواکۍ ورځ په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې وویل څلور میاشتې مخکې امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد په ټولو برخو کې په ښه وضعیت کې وو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ویډیوي پیغام کې چې د سپینې ماڼۍ پر رسمي ټویټر پاڼه خپره شوې وویل
would like to wish everybody in our great country
da khpal star hewa tol wagro ta da julai chalorama da khokhi hilakum da yo khas awraz da che der masail aw tor tol dera azadil banzu mug yo hewa laru che waqian ber tara garzi chalor mya she da mukham po tol bar khoki record dolot mug do bekaray tor tol tita da kari bukhta aw tor tol khasat aw da asham tor tol kh bazar modolot da tarikh po ogdo ke tarbal hal hewa khaw
ولسمشر ټرمپ زیاته کړه دا چې د پوینه د چین وحشتناکې اوبه امریکا په نښه کړه خو اوس د امریکا متحده ایالاتونه د بریا په درشل کې دي. د ورلد میټر سایت د شمیرو له مخې تر پرون پورې په امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې شاوخوا 2,900,000 ته ورسېدې او په همدې هیواد کې د کورونا وایرس څخه څه باندې 132,000 کسان مړه شوي دي. شمیرې ښیي چې په امریکا کې 1,226,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه بیرته جوړ شوي دي. د اتریش محلي رسنۍ وایي چې له پلازمینې ویانا بهر یو روسی پناه غوښتونکی په ډزو وژل شوی دی. دغه پیښه تیر ماښام د ګیراس دورب شارګوټي په یو لوی شاپینګ مال کې سوې چې وروسته دغه شاپینګ مال د یو ساعت لپاره وتړل سو. لومړني راپورونه وایي دغه پناه غوښتونکی پر سر وشتل سوی او د امبولانس تر رسېدو مخکې سا ورکړې ده. تر پیښې څو ساعته وروسته د پولیسو د سختې تلاشۍ په نتیجه کې له پلازمینې 200 کیلومتر لرې یو مشکوک کس نیول سوی دی. د اتریش پولیس دا قضیه څېړي او هڅه کوي چې د قتل انګیزه ځان ته معلومه کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل په افغانستان کې د سهار 10:00 شوې. د افغانستان د حکومت له خوا د طالبانو د خوشي کېدو لړۍ دوام کوي. حکومت ویلي دی چې نن به هم شاوخوا 400 طالبان له بنده خوشي کړي. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
افغان حکومت وایي د سولې مذاکراتو د پای لپاره ټول هغه اقدامات چې اړین وو تر سره کړي دي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په پام کې لري نن یک شنبه د جولای 15مه 400 نور طالبان له زندانه خوشي کړي. د وی د یک شنبه په ورځ 400 نور کسان یعنی طالبان له بنده خوشي کیږي. دا اقدامات ټول د دې لپاره دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې ورسته طالبان د سولې مخامخ خبرو ته راسي. شغلی صدیقی زیاته کړه چې په همدې ورځ به د افغانستان حکومت د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ په اړه خپل وروستی دریځ اعلان کړي. که افغان حکومت نن یک شنبه دا شمیر طالبان خوشي کړي نو د حکومت لخوا د خوشي سوي طالب بندیانو شمیر به شاوخوا 4,500 ته ورسیږي. په همدې حال کې د ارګ چارواکي له طالبانو غواړي چې دوی هم د حکومت اقداماتو متناسب ګامونه واخلي او هغه زرتنه حکومتي ځواکونه چې له طالبانو سره بندیان دي خوشي کړي. وسله والو طالبانو تر اوسه تر 1500 زیات افغان ځواکونه خوشي کړي دي. تر دې مخکې چې حکومت په هر پړاو کې د طالبانو بندیان خوشی کړی دي، د غیډلې د ټولو هغو 5000 بندیان پر خوشی کېدو ټینګار کړی چې دوی د سولې مذاکراتو د پیل لپاره حتمی شرط بولي. په دې اړه چې د افغان حکومت د دې اقدام په مقابل کې وسلوال طالبان د سولې خبرو لپاره څه نظر لري او دوی به څومره افغان بندي ځواکونه را خوشی کړي، د ازادي رادیو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې نوموړي ځوابونه وایي. سهیل شاهین تر دې وړاندې ازادي رادیو ته ویلي وو هغه مهال چې د دوی 5000 بندیان د حکومت لخوا خوشی سي، دوی په یوې اونۍ کې دننه د خبرو پیل ته چمتو دي. که څه هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د پیل دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو د ولسمشر اشرف غنی د راهیله شي چې د خبرې د رواني جولای میاشتې په اوږدو کې پیل سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د بهیر د چټکۍ لپاره د سفرونو په بل دور کې د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او هم په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره کتلي دي. ښاغلی خلیلزاد دغه راز له افغان چارواکو سره هم د خبرو مرحال د بین الافغاني خبرو پر ژر پیل دو ټینګار کړی دی. د غرض افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې خبرو د ژر پیل او مطلوبې نتیجې لپاره په پام کې لري پراتلونکي ونې کې د سیمې او نړۍ په سطحه درې مهمې غونډې په کابل کې جوړې شي.
وسمله ناجی سپېڅ خاورو چې په کابل کې نن ورسپونه څخه خبر کړي.
مسیر ورسپانې خپل سر مقاله په دې کرخه پیل کړي. څو ګامه تر بین الافغاني خبرو وړاندې په سر مقاله کې راغلي. داسې ښکاري چې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې شته خنډونه لمنځه تللي او ژر به د افغانانو ترمنځ د سولې لومړنۍ غونډه په دوحه کې ترسره شي. او د سر مقاله لیکونکي په خبره د خلیلزاد په وروستي سفر کې هڅه شوې چې دې غونډې ته لاره هواره شي. د سر مقالې په دوام راغلي د بین الافغاني خبرو پر وړاندې ډیر خنډونه جوړ شول چې له امله یې دا خبرې درې نیمې میاشتې ته وځنډېدلې چې له دې سره جګړې دوام وکړ او د زرګونو افغانانو ژوند یې واخیست. خو په وینا چې اوس چې د خنډونه لمنځه تلونکي دي او بین الافغاني خبرې پیلېږي، تمه ده چې په دې خبرو کې مهم پرمختګونه وشي. په سر مقاله کې ټینګار شوی چې ټول تمرکز باید د بین الافغاني خبرو پر بریالیتوب وي او سخت کار، ډېرې حوصلې، انعطاف او قربانۍ ته اړتیا ده چې دا فاصلې ختم شي. د مسیر رسپانی په وینا د دې لپاره چې دا خبرې خبر مختګ وکړي او بلاخره بریالی شي، باید د ولسی فشار یو ځواک جوړ شي چې پر دواړو اړخونو دوامدار او معقول فشار جاری وساتي، څو انعطاف او قربانۍ ته تیار واوسي. هیواد رسپانی لیکلی د افغانستان حکومت سبا دوشنبه له ګوندیو او د سیمې له هیوادونو سره د سولې راوستلو په هیله د ویډیو کانفرنس له لارې د دریو مهمو غونډو لړۍ پیلوي او په غونډو کې حکومت له 300 ګوندیو او سیمېزو هیوادونو سره د سولې پر سر خبرې کوي او له دې سره به د حکومت او طالبانو ته بندیانو تبادله هم ورسره ګړندې شي. رسپانی لیکلی دې ته په کتو سره به افغان حکومت هڅه وکړي چې په هیواد کې د دې پردی جګړې د مخنیوي لپاره اجماع رامنځته کړي، ځکه د سولې لپاره پر ملي او نړیواله اجماع سربیره سیمه ییزه اجماع هم مهمه ده. د سر مقالې په وروستۍ برخه کې ټینګار شوی اوس په نړیواله کچه لاسوهنې بربنډې شوي. په وینا یې مهمه ده چې تر تپل شوي جګړې او مداخلو د افغانستان له لارې د سیمې سوداګري او اقتصادي همکاري ډېره ګټه لري او دا تلپاتې ګټې دي. نو د افغان حکومت غوښتنه هم دا ده چې مغرض هیوادونه او د هغوی استخباراتي ډلې نور دې له دې جګړې او ناوړو مداخلو تېره او پر ځای د ګډې همکارۍ او اقتصادي راکړې ورکړې بنسټ تلپاتې او سترې مشترکې ګټې وپالي. او هشت سپرسپانی لیکلی حکومت باید د خلکو اقتصادي ستونزو د هواري لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که څه هم له داسې حکومت څخه چې کابینه یې بشپړه نه ده، د اقتصادي کړکیچ د هوارولو غوښتنه بې ځایه ده، ځکه په وینا یې که حکومت لږ هم د مسؤلیت احساس کوو نو څلور میاشتې به یې کابینه نه ځنډوله. خو ورسپانی لیکلي چې د اقتصادي ستونزو د هوارولو لپاره حکومت هیڅ کومه منظمه طرحه نه لري او اقتصادي کړکیچ ورځ تر بلې زیاتېږي. سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله هیواد کې اقتصادي بېوزلي مخ په پراخېدو ده، حکومت لا هم په سیاسي لانجو کې ښکېل دی او د خلکو ستونزو ته هیڅ ډول پاملرنه نه کیږي.
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې ټاکل شوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد د اټومي انرژي مشر د ایران په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو پیښو په اړه پارلمان ته وضاحت ورکړي. نور له فریبا ظاهر څخه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد د اټومي انرژي د ادارې مشر نن د ایران پارلمان ته د ناتانز او پارچین په اټومي تاسیساتو کې د وروستۍ پیښ په اړه وضاحت ورکوي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د استازو جرګې د یو غړي یعقوب رضازاده په حواله پرون شنبه د جولای 4 وویل چې محمد جواد ظریف او علي اکبر صالحي نن یکشنبه پارلمان ته ورغوښتل سوي دي څو د جرګې غړو ته په اټومي تاسیساتو کې د وروستۍ پیښ په اړه ځواب ووایي. د شغل رضازاده په خبره کې د ایران د استخباراتي دارو هڅه دا ثابت کړی چې دغه پیښه د خرابکاری او په نتیجه کې سوي دي، نو ارتیا به وي چې پاره لازمي پریکړه وسی. د جولای پر 2 سهار مهال په ناتانس کې هغه ودانې چې پکښې د یورانیم د بډاینې دستګاه ځای پر ځای شوی و، د هغه څخه په نتیجه کې ویجاړه شوی چې ګومان کېږي 14 یا اور لګیدنه بوي. دغه پیښې داسې ګنګوسې راپورته کړې چې شایي کوم تخریبي عمل ترسره شوی و، ځکه ایرانی چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه توضیحات نه دي ورکړي. د ستراتفور په نوم خصوصي استخباراتي شرکت چې مقر یې په امریکا کې دی ویلي هر پیښه کې دای سي د یوې کورنۍ کړې د فعالیت نتیجه وي چې شایي له بهر ملاتړ او یا پرته ملاتړ کار کوي. یعقوب رضازاده وویل چې د استازو په جرګې کې د ملي امنیت او د بهرني سیاست چارو د ارزونې کمیسیونونو د غړي یو پلاوی د ناتانز تاسیساتو لیدو ته ورځي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بلخوا د ایران تر ټولو لوړ پوړې امنیتي اداره وایي د دغې پیښې علت مشخصه وي، خو د امنیتي دلایلو له کبله به یې جزئیات په یو مناسب وخت کې خبره شي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا ویان کیوان خسروی د جولای پر 3 وویل چې پلټونکو تر ارزونې وروسته د دې پیښې د علت په اړه بیلابیل فرضی وړاندې کړی دی. د نتانز پېښه یو اونۍ وروسته لا غوښ وچی د ایران دفاع وزارت ویل د تهران په ختیځ کې د پارچین پوځي اډې ته چیرمه د ګازو په وزیرمتون کې چاودنه شوې ده. څه باندې یو لسیز د مخه په دې اړه چې په پارچین کې چاودیدونکي ازموینې د اټومي کارونې په هدف ترسره شوې دي شکونه راپورته سول، خو ایران هغه اوازې رد کړې.